سلامونه وخت مو په خیر. وخت په افغانستان کې دا ما هم شپک بجې شوې. تاسو زموږه آزادې رادیو نه اورئ. نن جمعه ده کب دریمه په مو کې د دې ساعت خبرونه ده. د راپورونو له مخې د تورخم دروازه له تیر شپې راهیسې د ټولو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د ننګرهار چارواکو د دې دروازې د تړل کېدو پخلی کړی. ویلي دي چې پاکستان دغه اقدام په پوله کې د نوو پوستو او تاسیساتو د جوړولو په غبرګون کې کړی ده. د تورخم کمیسار ملا عبدالجبار حکمت بختر خبري اژانس ته چې د طالبانو تر واک لاندې ده تیر شپې ویلي دي چې تیر شپه له لسو بجو راهیسې دغه دروازه بنده شوې او زیاته کړې ده چې هر کله چې افغان لوري د پلی خاوري د نن د امنیتی پوسټو پر جوړولو کار پیل کړی، پاکستانی لوري له خبرداري پرته لار تړي او خلک له ستونزو سره مخامخ کوي. د راپورونو له مخې د تورخم دروازې دواړو غاړو ته په سلګونو مسافر او باروړونکي موټر بند پاتې دي. چارواکو ویلي چې هڅه کوي د خبرو له لارې دغه ستونزه حل کړي. په بادغیس ولایت کې د پولیو یو نوی مثبته پیښه ثبت شوې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې په بادغیس ولایت کې د طالبانو د روغتیا ریاست د وقایوي چارو مسؤل محمد یوسف نجمی پرون د پولیو د مثبته پیښه تایید کړې. ویلي دي چې دا پیښه د بالامرغا په یو کلی کې یو 15 کلن انجلۍ په دې ناروغۍ اخته شوې ده. دا په 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو لومړی تایید شوې پیښه ده. همدارنګه دا لومړی ځل دی چې د طالبانو چارواکي سک میلادي کال د پولیو یو مثبته پیښه تاییدوي. تیر 2023 کال د طالبانو چارواکو د پولیو د مثبتو پیښو هغه شمیر چې د روغتیا نړیوال سازمان 25 ښودلی و نه دي تایید کړي. د ماشومانو د ګوزڼ یا پولیو یوه ساریه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین تطبیق کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغمل وسیرانو د تبادلې په ترڅ کې به حماس نن شپه کې یرغمل خوشی کړي او اسرائیل به په هم په بدل کې په سلګونو فلسطینی بندیان آزاد کړي. دا په غزه کې د کواک اوربند موافقه د لومړی پړاو وروستۍ تبادله ده چې ترسره کیږي. د جنوري په 19 په غزه کې د اوربند له نافذېدو راهیسې په دې پړاو کې ټاکل شوی. حماس 3 یرغمل خوشی کړي او په نننیو شپږو یرغملو کې چې دا ډلې آزادوي، څلور یې د ډلې پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حمله په مهال یرغمل کړي او دوه نور هغه اسرائیلیان ښودل شوي چې شاوخوا یوه لسیزه مخکې د نامعلومو دلایلو له امله غزې تنانوتی او یرغمل شوی وو. اسرائیل او حماس دواړو ویلي چې غواړي د شوی موافقې د دوهم پړاو پر سر خبرې پیل کړي چې د منځګړیو په خبره په ترڅ کې به یې شاوخوا شپېته یرغمل خوشی کیږي او اسرائیل به له غزې څخه ځواکونه باسي. په اوکراین کې د جګړې د 3 کلنې کلیزې په درشل کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د دوو پریکړو لیکونو پر مسودو چې متنونه یې توپیر لري غور کوي. په هغه مسوده کې چې متحدو ایالتونو پرون جمعه د اسامبلۍ ته وړاندې کړي، پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل په اړه تر ډیره له انتقادي لهن څخه ډډه شوې، خو د اروپایي ټولنې لخوا وړاندې شوې مسودې کې پر دې ټکي ټینګار شوی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د متحدو ایالتونو لخوا په وړاندې شوې مسودې کې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه کې پر انساني تلفاتو د ژورې خواشینۍ څرګندېدو ترڅنګ د جګړې د سمدستي درېدو او تلپاتې سولې غوښتنه هم شوې ده. خو په مسوده کې نه د روسیې لخوا د اشغال شویو سیمو او نه هم د دغې جګړې د پیلېدو د لامل په توګه د مسکو یادونه شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو دغه پریکړه لیک ساده او تاریخي وبالاو د ملګرو ملتونو لغړیو یو غوښتل چې د سولې د لوري ټاکلو لپاره یې ملاتړ وکړي. خو د پریکړه لیک په هغه مسوده کې چې اروپایي ټولنه اوکراین د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته وړاندې کړي، د روسیې لخوا پر اوکراین بشپړ یرغل ته اشاره شوې او له قید او شرط پرته د اوکراین له اشغال شویو سیمو د ټولو روسي ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه هم شوې ده. د چمپیونز ټرافی سیالیو په ترڅ کې استرالیا او انګلستان نن لوبه کوي. دواړه ټیمونه چې له افغانستان او جنوبي افریقا سره په بی ګروپ کې شامل دي، د پاکستان په لاهور ښار کې د سیالیو ډګر ته وتلي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین په 1:30 بجې پیل شو او پرون افغانستان هم خپل لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره ترسره کړه چې د 100 منډو په توپیر یې ورته وبایلله. سبا یک شنبه د کوربه پاکستان لوبډلې د هند لوبډلې سره مخامخ لوبه ده چې د دوی لوبه به د مخکینی موافقې په اساس په پاکستان کې نه بلکې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. د افغانستان دوهمه لوبه د چهارشنبه په ورځ له انګلستان او درېمه یې د فبروري په 28مه له استرالیا سره پلان شوې ده. خبری ټول کې تمه زفرشته سها کار کلای کوم. د افغانستان د آزادګانو د ملي جبهې په نوم یو بنسټ له نړیوالې جزایي محکمې په افغانستان کې په جنګي جرمونو د تورنو کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده.
دا جبهه په دې فکر او په دې اند باندې ده هر هغه چا چې جنایت کړی جنایت کوونکی د هیڅ قبیلې او د هیڅ قوم پورې تړاو نه لري جنایتکار جنایتکار ده.
او د دې ترڅنګ دا راپور هم درته لرو چې یو ځل بیا د پاکستانی پوز او یا هم پاکستانی چارواکو لخوا د تورخم دروازه بند شوه ده.
او نن سهار په سونو شمیره کې مزدوران راغلي او بعده مرغه بیرته خپل کورو ته وګرځیدا. او که زموږ وګورو یو مزدوران دلته په سونو شمیره کې مسافر هم راغلي دي.
وړاندې په خبرونه کې د دې راپورونو تفصیل او ورته نور راپورونه هم اوریدلای شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته یو ځل بیا هم خراغلاسته ورزو د نن ورځې پر راپورونو پیل کوو. د افغانستان د آزادګانو د ملي جبهې په نوم یو بنسټ له نړیوالې جزایي محکمې په افغانستان کې په جنګي جرمونو د تورنو کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده. د دغه بنسټ مسولینو ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې دوی د جمعې په ورځ د حق نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی د لسو هغه جهادي مشرانو یا قومندانانو نوملړه او دوسیه استولې چې د دوی د ادعا مخې د افغانستان په کورنۍ یو جګړو کې ښکېل وو او جنگي جرمونه یې ترسره کړی دي. کسان په دې نوملړ کې ذکر شوی او کسانو په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنو ته تر وسه جواب نه دی ورکړی. خو د کورنۍ یو جګړو د قربانیانو ځینی کورنۍ د دې اقدام هرکلای کوي. په دې اړه د فیروزی عزیزی راپورت خوښی.
افغانستان کې د نوې ملسیزې د کورنیو جګړو پر مهال د جنگي جرمونو د تورونو کسانو د نیولو غوښتنه شوې ده. دا غوښتنه د افغانستان د آزادګانو په نوم د ملي جبهې د بشري حقوقو د کمیټې لوري پرون جمعه د فبروري په 28مه شوې ده. د دغه بنسټ د بشري حقوقو د کمیټې یو غړي بشیر صافی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
د سی اصلي موضوع دا ده چې هغه جنایت کوونکی چې په تیرو کورنیو جګړو کې ښکېل و لکه د افشار پېښه وه، دشت لیلی پېښه شوه، د قلعه جنگی پېښه شوه، دغه څوک چې کوم کسان چې په دغه جګړو کې ښکېل وو دوی د سه لاهې محکمې ته واستول شول. یوه موضوع چې دلته به یادونه وشي هغه دا ده چې دلته داسې تصور ونشي چې دوی د طالبانو په ملاتړ کې قرار لري چې د دغه جنایتکارانو په نیولو یا په محاکمه کولو سره. نه، موضوع داسې نه ده. دا جبهه په دې فکر او په دې اند باندې ده هر هغه چا چې جنایت کړی جنایت کوونکی د هیڅ قبیلې او د هیڅ قوم پورې تړاو نه لري جنایتکار جنایتکار ده. او هر څوک چې ظلم کوي جنایت کوي هغه باید محکمه شي، خپل د جزا باید وویني.
د دغه جبهې د اجرایی او کاري ډلې غړي فرهاد رفیف په ازادي رادیو ته وویل چې دوی ځکه په لومړي اقدام کې د تیرو څلوېښتو کلونو جګړو باندې غور کړی چې په خبره یې په دې دوره کې بدترین جنگي جنایات ترسره شوي دي. خو ښاغلی رفیف ټینګار کوي چې راتلونکي کې به د کمونستانو او طالبانو په ګډون د نورو تورونو کسانو په اړه هم ورته اقدامات ترسره کړي. د افغانستان د آزادګانو ملي جبهې لوري د حق نړیوالې جزایي محکمې ته په ترتیب سوي د نوملړ کې د ګلبدین حکمتیار، عبدالرب رسول سیاف، عبدالرشید دوستم، محمد کریم خلیلی، محمد محقق، محمد یونس قانونی، بسم الله محمدی، عبدالملک پهلوان، عبدالمجید روزی او ګل محمد پهلوان هغه کسان یاد سوي چې د دوی د عدالت مخې د کورنیو جنگونو پر مهال په جنگي جرمونو کې ښکېل و. دغه جبهه ویلي دوی ځکه یاد محکمې ته ورپېژندلي چې اوس په واقع نسته او په خبرې ټول ژوند دي. ازادي راډیو د دغه جبهه د اقدام او اداو په اړه د ګلبدین حکمتیار سکرتریات او د کورنۍ غړو محمد محقق او بسم الله محمدی سره اړیکې ونیولې، خو دوی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځوابونه وایه. خو یونس قانونی ازادي راډیو ته لیکلي پیغام کې دا اېدا بے ارزښته او له حقیقت لري وبلله او وی ویل چې په جواب نه ارزي. په انولار کې لپاتې نور کسانو سره پاړي کوونت وانی دو خو له دې وړاندې دغه تورن کسانو تخپل واکمنۍ پر مهال دغه ډول تورنه رد کړي دي. خو یو شمېر ولسی افغانانو چې د افغانستان د کورنۍ جګړې پر مهال د کورنۍ غړي وزل سوي ازادي راډیو سره خبرو کې د دې اقدام هرکلای وکړ. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې پلار یې د عبدالرب رسول سیاف او ګلبدین په مشرۍ په جګړو کې وزل سوی دی.
دولتی وظیفه کې کور راته زمونږ د بشپولو لپاره چې ډېر ستر انقلاب و د مجاهدینو د مت تر منځه په افغانستان بچی بچی خبر دی چې دو دا رقم یو بل بې ګناه اولاد شهید کړي. نړیوال محکمه باید خپل افغانستان د افغانستان اسلامي اماراتو محکمه کې دلته راکش کې دونه پوښتنې وکړي د افغانستان د ولس نه سره هم
د کابل ښار یو اوسیدونکی چې د هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ او شمالي ټالوالې په جګړو کې څو ځلې شدیدن ټپي زنداني او وهل ډبول سوای دی.
د افغانستان ټول بدبختي د همدغه بدبختي او دغه ناوړه خلکو د لاسه دی. افغانستان چې اوس هم دغه ستونزو کې د همدغه داخلي جنگونو وجه نه دی، د قدرت طلبۍ او د منافعو د پاره جنگ دی. په نظر باندې کده سی او محاکمه ای لکه آی سی سی هم دغه لاهي محکمه وي نو دغه جنایتکاران یي نمونه یې هم یو څو کسان محاکمه شي او په هغو باندې جریان د محاکمې په راتلونکي کې به په افغانستان کې څوک دا جرات ونه کړي چې بیا دغسې اعمالو باندې لاس پوري کړي.
په افغانستان کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې یوازې په یوه مشخصه دوره کې د جنګي جنایتونو خبره نه، بلکې په دې هیواد کې د بېلابېلو واکمنیو، طالبانو، کمیونستانو او د تیر جمهوري حکومت پر مهال پکې د بهرنیو ځواکونو لخوا هم د جنګي جنایتونو د ترسره کېدو په اړه راپورونه ورکول سوي دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ورته اقدام کې د انتقالي عدالت په نوم پروسه مخته وړه، خو هغه مهال دا موضوع ځکه ونه څېړل سوه چې د دغه کمیسیون د هغه مهال د چارواکو څرګندونو په اساس اکثریت تورن کسان په واک کې و. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سي څارنوال کریم خان په تېره جنوري میاست کې د طالبانو د مشر شیخ هیبت الله اخونزاده او د دوی د حکومت د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه کړې وه. د طالبانو حکومت د آی سی سي د اقدام رد کړی او یا د پریکړې سیاسي انګیزه بللې وه. د طالبانو حکومت د دې اقدام په غبرګون کې تازه دوه ورځې مخکې د پنجشنبه په ورځ د فبروري په شلمه په یوه اعلامیه کې وویل چې د روم په اساسنامه کې د افغانستان شاملېدل قانوني اعتبار نه لري. اعلامیه زیاتوي چې دا حکومت د نړیوالې جنایي محکمې یعنی آی سی سي په وړاندې هیڅ قانوني مکلفیت نه لري. افغانستان په 2003 کال کې د روم د اساسنامې سره یو ځای سوی و، خو له دې وړاندې په 1392 کال کې د هالند لوی څارنوالۍ هم د هغو 5000 کسانو لیست خپور کړی و چې په افغانستان کې د کمونیستي رژیم پر مهال د اقصی ادارې لخوا وزل سوي دي. د افغانستان د جګړو د قربانیانو کورنیو له هغه وروسته په 1492 کال کې نیوکې وکړې چې له 1450 تر 1450 کلونو ترڅ کې د کمونیستي رژیم پر مهال په جګړو کې د هالند د لوی څارنوالۍ لخوا د 5000 قربانیانو خپور سوی لیست تعقیب سوی نه دی او له تیر جمهوري حکومت یې د عدالت د تامینولو غوښتنه کړې وه. د یادونې ده چې د افغانستان د ازادګانو د ملي جبهې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه جبهه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو دوه میاشتې وروسته جوړه او په خبره یې د افغانستان په ګډون په ګڼو اروپایي او آسیایي هیوادونو کې د افغانستان اړوند فعالیتونه کوي او په خبره یې په کیب کې هیڅ داسې څوک نشته چې په تیرو حکومتونو، ګوندونو یا سیاستونو کې برخوال وي. دوی چنګار کوي چې له هیڅ ډول استثنا او قومي، زبنی، مذهبي، ټولنیز او سیاسي مسایلو نظر کې نیولو پرته به په دې اړه خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
پرونی ته بیا هم خره لسته د افغانستان تور هم توجه حالت یو ځل بیا د پاکستانی چارواکو لخوا د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ او د موټرو پر مخ بند شوې ده. د پاکستان امنیتي ځواکونو ادعا کړی چې افغان طالبانو په تورخم کې په متنازع حدود کې یو پوسټه جوړوله او د منکولو باوجود یې کار ته دوام ورکړ، نو ځکه یې د تورخم دروازه احتجاج و تړله. خو بیا افغان لوري ته د طالبانو د حکومت د تورخان کمیسار مولا عبدالجبار بختر خبری اژانس ته او یو شمېر نور کورنۍ او رسنوي ته ویلي دي چې دوی په متنازع از مکه نه بلکې په خپل خاوره کې دننه پوسټي جوړولې او د پاکستانی لوري لخوا اخیستل شوی ګام ناسم کار دی. په دې اړه د مشال څنګه د ازادي راډیو البته د مشال څنګه راپور ته وکړي.
په تورخم کې د اف سی زواک یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه په تورخم کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي چارواکو ترمنځ کوم مذاکرات نه دي شوي او لا هم د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. د تورخم دواړو غاړو ته دفترونه تړل شوي او د کاسټم او امیګریشن عمل هم ولاړ دی. د پاکستان امنیتي ځواکونو ادعا کړې چې افغان طالبانو په تورخم کې په متنازع حدودو کې یو پوسټه جوړوله او دوی ورته وینا وکړه چې تعمیراتي کار دې پرې بند کړي خو چې کار یې و نه درول نو احتجاجن یې د تورخم دروازه ور وتړله. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې کله هم په تورخم کې په صفري نقطه کې دواړو خواو ته تعمیراتي کار کیږي نو باید یو بل ته پیشګي اطلاع ورکړل شي. افغان لوري ته د طالبانو د حکومت د تورخم کمیسار مولا عبدالجبار باختر اژانس او یو شمېر نورو رسنیو ته ویلي چې دوی په متنازع ځمکه نه بلکې په خپله خاوره کې دننه پوستې جوړولې او پاکستانی ځواکونو پرته له کومې پیشګي اطلاع ورکولو د تورخم دروازه تړلې ده او په تیرو وختونو کې هم چې کله افغان لوري ته کومې پوستې جوړې شوې دوی یې په تعمیراتي کار کې خنډ اچولی خو موږ هڅه کوو دا ستونزه له سفارتي لارې هواره کړو. دا محل په تورخم کې دواړو خواو ته د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي او مسافر هم پکې رئیسار دي. په تورخم کې د مزدورانو اتحادیه مشر فرمان الله شینوار مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو مزدوران ډرایوران او ګاډي بیرته له تورخمه لنډ کوتل ته ستانه کړل او افغانستان ته له تلو څخه راوګرځول.
بیګا رئیس دلته په تورخم دروازه بند شوه دا او نن سهار په سونو شمیره کې مزدوران راغلي خو د بده مرغ هغه بیرته خپل کورو ته وګرځید او که زمونږ وګورو یو مزدوران دلته په سونو شمیره کې مسافر هم راغلي دي او اوس چې زمونږ تورخم نه راختو لوړګي پورې دغه کوم بار موټر چې دا ودرېدلې دي په لوی لوی قطارونه دي په دغه کې میوې هم بار دي او نور خوراکي توکي او نور د تجارانو مالونه هم پراته دي. اوس موږ خاص کړو دواړو هیوادو ته چې کوم ستونزه یې په کار ده چې خبرو لیارو سره هواره کا کینی خبره وکا جنگونه او لانجې او نخته دا د مسلو حل نه دی نو اوس ډیرو زیاتو خلکو ته ستونزې دي.
په تیرو جمهوری حکومتونو کې او 2020م رئیس چې کله نه په افغانستان طالبان واکمن شوی څو څو وارې په تورخم کې د پاکستانی او افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ د سفری محدودیتونو او دواړو خواو ته د تعمیراتي کارونو په سر راپورته شو لانجو لامله د تورخم دروازه تړل شوې او بیا د مذاکراتو نه پس خلاصه کړل شوې. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه کړی
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
بیا هم خراغلاست خبرونه کې د کابل پانتون په خوانی استاد په هان د ودیر صفای ومر په هان صفای د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علوم د په هانزي استاد او د دې په هانتون د حقوقي زده کړو د ملي مرکز په خوانی رئیس هم وو د په هان د صفای د همدارنګ د نور دندو ترڅنګ د هوانوردی او تروریزم د وزیر په توګه هم دنده تر سره کړی دا په هاند ودیر صفای د ورپیخ ناروغي لامل پرونه په روختون کې ساور کړی دا د راپورونو لمخه هغه په 1320 مریض کال کې د غازی علي لیسین له 12 ټولګي نه فارغ شو او روسته په 1309 سلويختم کال کې د کابل پوانتون د ادبیاتو او بشري منابعو له پانځي د ژورنالیزم برخه کې د لیسانس په کچا زده کړې وکړې او همدارس 1315 کال کې د پخوانی چکسلواکیا د پراګ له چارلس پانتون څخه په نړیوالو اړیکو کې د ماسټری او ورپسې په 1355 کال کې له همدغه پوهنتون په نړیوالو حقوقو او سیاسي علومو کې د ډاکټورا سند هم ترلاسه کړی وو. ګنشمیر افغان وګړي د استاد ودیر صافی پمړینې خوښینه دي په همدغه برخه کې را سره وسه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانګزای او همدارز د استاد پوهان صافی نږدې همکار او دوست را سره په خبرونه کې د ټلیفون په لیګه وصل دی. استاد ستانګزای تاسو خبرونه کې خرغلاست وای ما ډیره زیاته مننه چې په دغه وخت کې زمونږ بلنه ومنله. استاد تاسو کدا راته وای چې پوهان صافی صاحب تاسو له نږدې پیژنده وخت مور سره تیر کړی او دغه شخصیت او دغه د کار په برخه کې کې یو څوریدونکو ته تاسو وای
په ډېرې خوشنۍ سره په اول قدم کې خدای پوهان صاحب ته جنتونه نصیب کړي. پوهان صاحب صافی خپل د هغوی د شاګردۍ ویاړ لرم او دا ویاړ به د معنا لرم چې که پوهان صاحب زموږ په منځ کې نشته، د هغه علمي شخصیت، د هغه علمي آثار او د هغه عالي کرکټر ژوندی ده. پوهان صاحب صافی لکه چې تاسو په خبرونه کې ډېره لنډه بیوګرافي وویلې، د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي رئیس تیر شوی و، د عامه حقوقو د ډپارټمنټ مشر تیر شوی و، د بین المللي روابطو د ډپارټمنټ مشر تیر شوی و، او تقریبا له 1980 نه تر اوسه پورې په زرګونو کسانو چې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د فراغت ویاړ لري د پوهنځي شاګردانو کانسپ شخصی لحاظ، عالی کرکتر، ملی شخصیت، پا ملی مسائل و لار شخصیت، مهربان استاد وو او مرین واقعا لوی زایده او مکتول پخوشیم.
منن استاد څنګه چې تاسو ویلې تاسو ورسره د کار ویاړ او مو وخت تیر کړی دی، کدا راته وایي د دې ترڅنګ چې هغه یو اکاډمیک شخصیت وو، نږدې د دوستۍ لحاظ نه تاسو سره وخت تیر کړی او څنګه انسان وو، دغه کرکټر او همدارس که تاسو ترې کومه ښه خاطره ولرئ که غواړي دلته وایي مهرباني.
پونسب صافی په شخصي لحاظ ډېر ملګری انسان وو، حتی موږ چې شاګردانو موږ ته یې د دې جرأت راکړو چې له ده سره خپل زړه خوالي وکړو، له ده نه رهنمایي وغواړو. یو زمان دی د ما د خاطراتو په ارتباط د ما د پوهندویي د رتبې رهنما استاد وو، لکه ما غونې د ډېرو کسانو او ډېرو استادانو او د ما د همکارانو رهنما استاد یا لارښود استاد د علمي ترفیاتو لپاره تیر شوی وو. د ما خپل اثر د ترفیع لپاره چې له پوهنمرۍ نه مې پوهندوی ته ترفیع کوو، د ما رحنما استاد جناب پوهان صاحب خدای دې وبخښي، نو ډېر مدت یې زما اثر وساته. نو ما د نور ملګرو نه غوښتنه وکړه چې زه خو مستقیم پوهان صاحب ته نه شم ویلی، زما اثر که څه ستونزې لري زه حل کړم. نو ده ته دا خبر رسېدلې وه او ما ته وویلې چې زه خو یې تا په اثر کې څه خبر نه لرم، خو خوښېږم چې تا سر وار وار وګورم. یعنی دا د خبره دا وه چې زه تشویقولم او لکه ما غونې نور کسان تشویقول د علمي کارو لپاره. پوهان صاحب په ټولو نورو ملي اوصافو چې درلوده په شخصیتي لحاظ ډېر ملګری پال سړی و، د افغانستان له مختلفو قشرونو او خلکو سره یې ډېرې نږدې اړیکې درلودې، د موږ او تاسو په اصطلاح دسترخوانداره سړی و. خدای دې وبخښي، خدای دې هغه نیک عمل ورته په مخ کې ودري په بل دنیا کې.
ډېر زیاته مننه استاد که په آخر کې دام راته وایي چې په دغه وروستي کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې حاکم ول، استاد ځکه چې استادم یو ملي شخصیت او ملي فکر ورسره و، تاسو ورسره پاړي کوي وایي ژوند یې څنګه وو او وضعیت یې څنګه وو؟
په ټوله کې په آخرو کلو کې د پښتني بانک د عامل حیات په توګه حتی د جمهوریت له خوانه تر د آخرو پورې پاتې وو، او په دې وروستیو کې سره د ډاکټر غنی د حکومت په دوران کې د متاسفانه تقاعد ورکړ شوی، لکه چې نور کادرونه ته تقاعد ورکړ شوی، خو په وروستیو کې د ځینو خصوصي پوهنتونونو او همدارنګه د کابل پوهنتون سره هم همکاري درلوده. میاشت مخکې زه ورسره لګېدلی وم، د دوی صحت ښه و، د دوی ژوند ښه و په افغانستان کې، او دا راته وویل چې هر څومره به شرایط راشي زه نشم کولی چې له افغانستانه ووځم. یعنې په دې معنی نه ووته چې غوښته یې همالته پاتې شي، له افغانانو سره پاتې شي، چې دا هم د ده د وطن سره د مینې یوه ښه بېلګه ګڼل کېږي. متاسفانه چې پرون ما هم خبر واورېد چې جناب خان سره پاک رسېدلی، ده ته جنت فردوس کورنۍ دوستانو شاګردانو همکارانو ته جمیل صبر غواړم، او همدارنګه تاسو رسنیزو همکارانو ته هم تسلیت درس کوم، د لپاره چې پوهان سه به اکثرا په رسنیو کې د خپل علي حقوقي او سیاسي تحلیل سره چې د مسلک سره تړلي مسایلو ډېر عالي تحلیل درلوده، چې هغه به موږ په تاریخ کې ثبت شي او د تاسو په مطبوعاتو په شفونه کې باندې انشاءالله وساتل شي.
ډیر زیاته مننه استاد. کور ودان چې زموږ بلنه مو منله د کابل او پخوانی او د کابل پنتون پخوانی استاد نصر الله ستانکزای را سره په خبرونه کې وو چې د استاد ودیر صافی د مړینې پاک لري را سره خبرې وکړي.
له خبرونو ور اخوا
بیا هم خرغلاست ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپورته. په افغانستان کې یو شمېر خزي او جونې وای چې د وینې په کمښت تخته شوې دي، خو د اقتصادي ستونزو لامل دوی نشي کولای چې د خپل روغتیا رغولو ته هڅه وکړي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دوامدار ستړیا او کمزوري سره مخ دي، او د یوې سالمې خوراکي پروګرام برابرول او وسپنې ټابلیټونو پیرل ورته اسانه کار نه دی، ځکه چې په دې وخت کې د افغان کورنیو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. ځینې ډاکټران به خبرداري ورکوي چې د وینې کمښت به په راتلونکو ورته جدي زیانونه هم وزیکوي. په دې اړه د افغانستان نه د افغانانو اندېښنې هم زیاتې دي، او په دغه راپور کې د افغانانو غږونه هم شته. تاسو کولی شئ دغه راپور واوري وس.
فکر کوم ټول بدن می ضعیف شوی، ډېر ژر ستړی کېږم، سر می سرخی او دنګ می هم د پخوا په څیر نه دی.
د کابل ښار اوسیدونکو او پخوانی زده کوونکو مریم د چی وایي ډاکټر ورته ویلي د وینې په کمښت اخته ده. خود دی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې اقتصادي ستونزو د روغتیا د رغولو مخه نیولې ده.
کله چې خوځې ته تلو مکتبې د کمخونی فلوکاسي ټابلیټ دا کول چې اوس له هغه هم محرومه شوې او د خستو توان هم نه لر.
د کابل ښار ایویبلی اوسیدونکو میرمنې چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې لزیګون وروسته شدیدن د وینې په کمښت اخته سوي، خو په خبره د مناسب خوراکي پروګرام د برابرولو اقتصادي وسنه لري.
مې شړډیر ګانګس وی اروخته ز مې د زاینه پاتې کومه سر مې راپوندې څرخی هیڅ انرژي نه لرم چې خپل کور کولونه وکم. ته نو سر خسته کیګم ډاکټر تم لاره مراته ویل چې اوس په ندې کومه ده او ډیره شدیده کمخونی لري، ځکه چې یو څه وخت مخکې ماشوم پیدا شوی دی او کله چې په خوم وکړ کول د ځان لپاره به مې سراغ وکه واخیستله او صحیح خوړه به مې خوړه، خو اوس چې اقتصاد ازیت مدیر خراب دی د دې شایعاتو د خستو توان نه لرم.
ډاکټران وایي د وینې کمښت ناروغي پنځو نو خزو کې د میاشتنۍ ناروغي او د ماشوم د زیږون لامل رامنځته کیږي، او بل لامل یې د اقتصادي ستونزو لامل د مناسب خوراک نه لرل دي. د نسایي ولادي ناروغي متخصصه ډاکټره سنیتا بهرام وایي چې د وینې کمښت کولای سي د خزو د روغتیا پر وړاندې نه جبرانیدونکي پایلې ولري، چې په خبره یې په ځینو مواردو کې آن د مړینې سبب ګرځي. نوموړي له ازادي راډیو سره خبرو کې د اوسپنې د ټابلیټونو پر موجودیت ټینګار وکړ، او زیاته چې د نسبی ارزان خوړو په کارولو هم د وینې د کمښت مخه نیول کېدای شي.
بعد از غذا خوردن کوشش کنه یک الا دو ساعت بعد از نان خوردن شونه نه چای است.
باید حتی وشي چې له خوړو حداقل یو یا دو ساعت وروسته چای ونه څښل شي. د وینې د کمښت لپاره باید بیلابیل خوړه نه خود چې شور نه خود ری جوړیږي، هغه خوړه چې ویتامین سی او وسپنه ولري، او هغه ترکاری چې شنه پانی ولري وکارول شي. د دې ترڅنګ خرمه او شیدې هم باید وخوړل شي.
د روغتیا د برخې د کارپوهانو په خبره د وینې کمښت هغه حالت دی چې بدن ته د وینې د سرو حجرو د کمښت او یا د کافي هموګلوبین او لامل د بدن حجرو او غړو ته د اړتیا وړ اکسیجن نه رسوي چې د دایمي کمزورتیا، ستړیا، سرخوګي، سردرد، ټوخی، د زړه د تیز ضربان او د لاسونو پښو د سړېدو د احساس لامل کیږي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د انجونو او ښځو د وینې د کمښت د ستونزې د هواري لپاره د پلان په اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت نظر ولري، خو دغه وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د نړیوالو مؤسسو د راپورونو له مخې افغانستان دا مهال له سخت اقتصادي ناورین سره مخ دی او روغتیايي خدمتونو ته د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او انجونو لاسرسی کم سوی دی. یونیسف د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق شاوخوا اووه میاشتې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 40% ښځې د انیمیا یا د وینې د کمښت په ناروغۍ اخته دي او دغې ادارې هڅه کړې چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې پر امیندواره میرمنو منرالونه او ویټامینونه وویشي.
قدر منوریدونکو زموږ راپورونه همدل ته پای ته رسیږي. تاسو کولی شئ د همدغه راپورونو دری بڼه زموږ له همکار د دری برخې البته همکار سره تعقیب کړئ.
ممنون فرشته جان، خسته نباشی.